السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دي د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم د دې خبرونه تخنیکی چاره د سید قادر جلالوف پر غاړه دي پروانه خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وي د مسکو په څیر ناست د افغانستان د سولې په برخه کې ګټور دي خو هیڅکله د سولې د پروسې بدیل نشي کېدای دا هم اوري چې د پخواني حکومت ځینې مطرح چارواکي او د حکومت سیاسي مخالف ډله وایي چې افغان حکومت باید راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره جدي اقدامات وکړي په نړیوالو مسایلو کې دا موضوع تعقیبوي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې ایران به پرې نږدي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي د نړۍ په خبرونو کې به اوري چې تمه ده چې نن په امریکا کې کډوال د هیواد په ګوټ ګوټ کې کارځایونو او ښوونځیو ته ولاړ نشي څو په ډاګه کړي چې د امریکا اقتصاد او روان ژوند کې څومره مهمه ونډه لري د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د امریکا متحده ایالاتو د پوست له لوی درسي جنرال جوزف ډونفورد سره په یو لړ سیاسي او پوځي مسایلو خبرې وکړې خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه ورو
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس یو ځل بیا د هیواد د اوسنی نظام په بدلون ټینګار وکړ حزب اسلامي د دغه حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د ناروغۍ اوازې په کلکه رد کړې او د جورجان سیمي چارواکي وایي چې په درزاب ولسوالۍ کې 250 تښتول شوي کسان د وسلوالو طالبانو له قید څخه آزاد شول اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس یو ځل بیا د هیواد د اوسنی نظام په بدلون ټینګار وکړ عبدالله عبدالله چې نن یې په کابل کې وی غونډه ته وینا کوله وویل په پارلماني نظام د ریاستي نظام د بدلون غوښتنه په هیڅ ډول د افغانستان د تجزیه په معنا نه ده ښاغلی عبدالله په دې اړه هر ډول بې اندېښنې بې ځایه وبللې
دا یو مشروع مطلب د خلکو په منځ کې داسې مطرح کول چې دا قومي حاکمیت غواړي هیواد تجزیه کوي دا په هیڅ ډول نه د افغانستان د اسلامیت او یووالي لپاره میلیونونو کسانو د شهادت هر کله وکړ
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اجرایی ریاست له لوري په پارلماني نظام د ریاستي نظام مطرح کېدو یو لړ غبرګونونه راپارولي وو حزب اسلامي د دغه حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د ناروغي اوازې په کلکه رد کړې د حزب اسلامي ویان نادر افغان نن ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی حکمتیار له ښه روغتیايي وضعیت څخه برخمن دی او دا مهال د کابل په کوم ګاونډي ولایت کې کابل ښار ته د ننوتو لپاره چمتووالی نیسي
جناب حکمتیار صاحب دی مریض ده او په ترکیه کې بستر ده کامل دروغ ده هغه کامل صحت لري او له کامل روغتیانه برخمن ده په افغانستان کې ده د افغانستان په داخل کې ده د کابل سره نږدې په یو ولایت کې هم ده اوس تشریف لري
دا په داس حال کې د چروانه ونې ترکی رسنو یو خبر ورکړی و چې ګلبدین حکمتیار د محل ناروغه او د ترکی په یو روغتون کې ته درملنه اعلان ده نادر افغان وای حزب اسلامي له حکومت سره لاسلیک کړي توافقنامې ترجمان دي خو د حکومت لخوا د توافقنامې د مادو پوسس په لیکیدو یې اندېښنه څرګنده کړه او د جوجان سیمي چارواکي وایي چې په درزاب ولسوالۍ کې 250 تښتول شوي کسان د وسلوالو طالبانو له قید څخه آزاد شول د جوجان د والي ویان محمد رضا غفوري ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان د قومي سپینګیرو په منځګړیتوب بل خصوصي سوي دي د راپورونو له مخې تیر ورځ وسلوالو طالبانو یو شمېر بزګران له ځان سره بیولي وو تر اوسه د دې پیښې اصلي علت معلوم نه دی له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دا کسان یې د طالبانو د محکمې له حکم څخه د سرغړونې په هدف بندیان کړي وو دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه صفي الله استانکزی وړاندې کوي
السلام علیکم د سیمه او نړۍ مهم خبرونه امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې کډوال نن د فبروري په 14مه کارځایونو او ښوونځیو ته نزي څو د امریکا اقتصاد او روان ژوند کې خپل اهمیت په ډاګه کړی اسوسییټډ پریس او نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د پلازمینې واشنگتن ډی سی په شمول په فلادلفیا بوستون هیوستون شیکاګو او نیویارک کې کډوال د یو ورځ له کډوالو پرته تر نوم لاندې احتساب کوي کډوال د ټولنیزو شبکو او د خلکو د خبرو لاره په دا دغه اعتصاب ور مات شوې دي. په امریکا متحده ایالاتونو کې دغه اعتصاب لپاره له هغو کسانو نه چې په بهر کې زیږیدلي او دغه هیواد ته راغلي غوښتنه شوې چې نن د کار ونه کړي او هم څه ونه پیري، څو د امریکا په اقتصاد کې خپل کاري اهمیت او استهلاکي لګښت په ډاګه کړي. دوی د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې د هغه پلان په ځواب کې دا کار کوي چې غواړي دغه هیواد ټول ناقانونه کډوال وباسي. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت تر اوسه د ننني پلان شوي اعتصاب په اړه څه نه دي ویلي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په پلازمینې باکو کې د امریکا متحده ایالاتونو د پوز له لوی درستی سره وکتل. د آذربایجان جمهوري ریاست ویلي ولسمشر علیف او جنرال جوزف دانفورد په دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو، د انرژۍ، د امنیت او دفاعي فعالیتونو په اړه بحث وکړ. دوی همداراز په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف په نړیوالو هڅو کې د باکو په برخې اخیستو هم غږېدلي دي. د جنرال جوزف دانفورد دفتر په یو بیان کې ویلي تمه ده هغه نن په باکو کې له خپل روسي سیال جنرال لری گراسیموف سره هم خبري وکړي. د بیان لمخي دواړه لوري د ناسمو وړاندوینو او احتمالي بحرانونو د مخنیوي په هدف د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په پوزي اړیکو او د باثبات او روخانه پوزي ارتباطاتو په اهمیت بحث کوي. اخوا تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم نن له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره د جرمني په بن کې وګوري. د سوریې د کړکیچ په سر غونډه نن تر یو ورځې وروسته په قزاقستان کې پیلېږي. د خبرې د روسیې، ترکیې، ایران په ملاتړ او د ملګرو ملتونو په خوښه نن د ورځې په اوږدو کې په استانه کې ترسره کیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت یو مسؤل نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د روسیې، ترکیې، ایران او همدارز د سوریې د رژیم او مخالفینو د استاجو په ګډون تفصیلي بحث په ځایي وخت له غرمې وروسته پیلېږي. تمه وه دا خبرې پرون شوې وای، خو د نامعلومه تخنیکي دلایلو په سبب نن ته پاتې شوې. د سوریې د مخالفینو استازي یحیی عریدی ویلي دوی په دې غونډه کې د تیرې میاشتې له غونډې په کمو استازو برخه اخیسته. اخو د سوریې د رژیم استازي بشار جعفری چې په ملګرو ملتونو کې د دغه هیواد سفیر هم دی، د روسیې ریا نوویستي خبري اژانس ته ویلي د رژیم پلوي او مخالف د تن په تن خبرې نه وي پلان شوي. د سوریې د کړکیچ د هواري په هدف تیر د ورغونډه په استانه کې تیرې میاشتې له کومې مهمې نتیجې پرته پای ته ورسېده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفن د مستورا ویلي خپل په اوسنۍ غونډه کې ګډون نه کوي، خو یو تخنیکی ټیم به ورواستوي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی عمان او کویت ته پروند یو ورځنی سفر په ترڅ کې هڅه وکړه چې خپل خلیج گاونډیو سره اړیکه ښه کړي. له هغه وروسته چې روحانی په 2013 کال کې د ولسمشر په توګه په کار پیل کړي، دا د دغو هیوادونو ته د هغه لومړنی سفر ده. د ایران چې اکثریت وګړي شیعه‌ګان دي او د خلیج د اکثریت سنی عربي هیوادونو په تیر بیا سعودي عربستان ترمنځ اړیکې د سوریې او یمن د جګړو له امله کړکیچنې، ځکه دي چې دواړه لوري د مختلفو خواوو ملاتړ کوي. روحانی ویلي ایران تل هڅه کړي له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. هغه د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د پراخ اتحاد غوښتنه کړې او ویلي دي چې دواړو سلګونو کلونه یو د بل په خوا کې په امن کې ژوند کړی دی. د عمان سلطان قابوس بن سعید آل سعید له روحاني سره په پلازمینه مسقط کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې روحاني له خبرو وروسته وویل تهران تل غوره ګڼلی چې ستونزې او اختلافات د خبرو له لارې هوار شي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان نو نړۍ مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. افغان حکومت وی د مسکو په چیر ناسي د افغان سولې په برخه کې ګټور دي، خو هیڅ کله د سولې د پروسې بدل نشي کېدای. دا هم اوري چې د افغان حکومت په خواني چیرې او سیاسي مخالفان وی افغان حکومت به د انتخاباتو لپاره جدي کار وکړي. باقي دې
ما حکومت په ارتباط شفافیت انتخابات هیڅ حرکت نه کوي.
پرونه خبرونه کې اوري چې د کونړ والی وای، د نورستان والی وای، د یوې جنۍ او سړي قاتلان چې په دې ولایت کې د ناموسي وژنو په مسأله کې تورن دي پیژندل شوی دي.
بدبختانه د دې هلک قاتل د دې جنۍ میړه دی او د جنۍ قاتل خپل د جنۍ ورور دی.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لومړی یو رسنۍ 50 اوریزه لوبه همداشي برابره. د افغانستان بیټینګ کوي، 110 رنزه یا منډې جوړ کړې، درې لوبغاړي سوځېدلې دي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې له ملي لوبډله سره 15 یو رسنۍ نړیوالې لوبې لري.
د نور راپورونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلیونیس پروګرام خبرېږي. ازادي راډیو په اف ام 100.5 چپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په صفه ډول ووري. افغان حکومت وی د مسکو په څیر ناستې د افغانستان د سولې په برخه کې ګټورې دي، خو هیڅکله د سولې د پروسې بدیل نشي کېدای. د اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ تمو خود چې د مسکو د ناستې له بحثونو د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې استفاده وشي. یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا د مسکو ناسته په افغانستان کې د امریکا پر وړاندې د روسیې د تقابل تازه بېلګه ګڼي. محمد حدیث پردیس پې نور جزئیات لري.
افغان حکومت وی په مسکو کې د روسي ناستې پایلې په افغانستان کې د سراسري سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې ګټورې تمامېدای شي. د حکومت اجرایي ریاست وی کابل ته ملري چې د مسکو په څیر ناستو کې د افغانستان ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه له طالبانو د ملاتړ پر ځای په خپل له حکومت سره د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې همکاري وکړي. د اجرایي ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته په خبرو کې د مسکو ناسته ګډوره وبلله، خو دا یې هم وویل چې دا ډول هڅې هیڅکله د سولې بدیل نشي کېدای.
څه ډول ممکن ده چې زموږ همسایګان او د سیمې نور هیوادونه د افغانستان په مسله کې د تروریزم څخه ملاتړ پر ځای د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ وکړي؟ زموږ توقع دا ده چې له دغه ډول بحثونو څخه موږ د سیمې په کچه د دې همغږۍ په ایجاد کې ګټه پورته کړو. ولې دا تلاش هیڅ وخت د افغانستان د حکومت په مالکیت او رهبرۍ د سولې د پروسې ځایناستی نسي بدل کېدلی.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د روسیې په مرکز مسکو کې شپږخیزه غونډه وشوه. د غونډې ته د کوربه هیواد سربیره د افغانستان، پاکستان، چین او ایران استازي وربلل شوي وو. که څه هم په یاده غونډه کې د شو پریکړو په اړه زیات جزئیات له رسنیو سره شریک شوي نه دي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ورته غونډو لړۍ باید پراخه شي څو د سیمې د هیوادونو په کچه په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره ګډې هڅې وشي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې په مسکو کې د روسیې په نوښت روسیې شپږخیزه ناسته ظاهرا د افغانستان د حالاتو په باب جوړه شوې وه، خو د پردې تر شا نور مسایل په کې نغښتي وو. سیاسي کارپوه بشیر عاطف وایي د مسکو روسیې ناسته دا ثابتوي چې روسیه غواړي په سیمه ییزو مسایلو کې برلاسي وسي او د امریکا رول پیکه کړي.
د روسیې غوښتنه معلومه ده، له دې ناستې نه د روسیې تمه دا وه چې پر طالب مشرانو باندې پوری شوي بندیزونه لرې شي. د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو او ناستې هیڅ اجنډا د مسکو په غونډه کې نه وه.
د ښاغلي عاطف په خبره روسیه غواړي چې له بېلابېلو لارو په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالتونو رول کمرنګه کړي، نو ځکه یې د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو هڅې چټکې کړي دي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
دا حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت وی په مسکو کې پرونی غونډه د افغان سولې په برخه کې ګټوره ده، خو هیڅکله د سولې د پروسې بدیل نشي کېدای. دا پخوانی حکومت ځینې مطرح چارواکي او د افغان حکومت سیاسي مخالفان وایي چې افغان حکومت باید د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. د پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو د ورځې د لمانځلو په مناسبت غونډه کې ویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه باید ژر اعلان شي. په عین حال کې د نوې ملي جبهې مشر انوار الحق هدي وایي چې افغان حکومت لکه څرنګه چې لازمه ده د راتلونکو انتخاباتو لپاره کار نه کوي. خو اجرایي ریاست بیا وایي چې راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره کار روان دی او د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره ژمن دی. نسیم شفق او په دې اړه جزئیات.
کال یوې خوا په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د بشپړې اصلاح خبره کیږي، له بل پلوه د راتلونکو انتخاباتو د ژر ترسره کېدو په اړه هم غوښتنې مطرح کیږي. د پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د پنځشنبه په ورځ له افغانستانه د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو د ورځې د لمانځلو په غونډه کې هم د موضوع ته اشاره وکړه. خاغری قانوني سرګند کړه چې افغان حکومت باید د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه ژر اعلان کړي. دایوی انتخابات باید ژر ترسره او د افغانستان خلکو ته د باور وړ وي. د ملي شورا انتخابات هم ډیر مهم دي، خو په ځانګړي توګه د جمهوریت ریاست شفاف انتخابات ارزښت لري او د دې انتخاباتو شفاف ترسره کېدل یو جدي اړتیا ده. له خاغلی قانوني مخکي یو شمیر نورو سیاسي سيرو او ګوندونو هم ورته غوښتنې مطرح کړي او ویلي دي چې حکومت د انتخاباتي سیستم په بشپړه توګه اصلاح او د انتخاباتو نیټه د ژر اعلان کړي. د افغانستان نوی ملی جبهه چې د افغان حکومت له مخالفو سیاسي ډلو څخه بلل کیږي هم وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره هغه شان چې لازمه ده اقدامات نه دي شوي. د دې جبهې مشر انوارالحق هدي هم په دې غونډه کې وویل چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره جدي اقدامات وکړي. دی وایي زمونږ تر ټولو لویه ستونزه اوسمهال د انتخاباتو شفافیت دی. زمونږ په باور حکومت د شفافو انتخاباتو لپاره هیڅ حرکت نه دی کړی. له نهو نه اوو ته د کمیشنرانو د شمیر کمول زما له نظره کوم ریفورم نه دی او دا د خلکو سترګو ته د خاورو شیندل دي. سیاسي څیرې او ګوندونه ویره لري چې د تیرو انتخاباتو ستونزې یو ځل بیا په افغانستان کې تکرار نشي او خلک په انتخاباتو خپل باور له لاسه ورنکړي. خو افغان حکومت وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د پاموړ کارونه شوي او په دې برخه کې هلې ځلې دوام لري او د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نویو کمیشنرانو ټاکل په دې برخه کې د افغان حکومت له مهمو اقداماتو نه بلل کیږي. په عین حال کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې وویل چې افغان حکومت د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره ژمن دی او د عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل د دې هیواد د سلامتۍ ضامن دی. دی وایي د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل او انتخاباتي اصلاحات چې د شفافو انتخاباتو سبب وګرځي مهم دي. انتخاباتي اصلاحات یوه لویه دوسیه وه چې یوه برخه یې تطبیق شوې او ډېر څه په مخ کې لرو. نن د سلامت ضامن څه بلل کېږي؟ د خلکو په لاس د برخلیک ټاکل د شفافو سراسري او عادلانه انتخاباتو له لارې. خو ښاغلي عبدالله په دې غونډه کې څرګنده نه کړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره راتلونکي ګامونه څه دي او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به کله ترسره شي. په افغانستان کې انتخاباتي اصلاحات او په شفاف ډول د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدل د عامو خلکو جدي غوښتنه هم ده او نړیوالو هم ټینګار کړی چې د ملي وحدت حکومت باید انتخاباتي سیستم په بشپړ ډول اصلاح او راتلونکي انتخابات په عادلانه توګه ترسره کړي.
د نسیم شفق په راپور کې مو واورېدل چې د پخواني حکومت ځینې مطرح چارواکي او د حکومت سیاسي مخالفه ډله وایي چې افغان حکومت باید د راتلونکو انتخاباتو لپاره جدي کار وکړي. اجرایه ریاست وایي چې د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو لپاره کار روان دی.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډکس کې ډېر وروسته پاتې ښودل شوی دی. په یو نوي رپورټ کې چې د چهارشنبه پر سپور شو، د قانون د حاکمیت د پانګونو پر وړاندې په دولتي ادارو کې د پیچلو پړاوونو او نورو پرتو ستونزو یادونه شوې ده. خو په انډکس کې له افغانستان وروسته ګڼ هیوادونه هم شته چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ له پلوه تر افغانستان ډېر مخکې دي. د موضوع جزئیات له احمد تکل اورو.
افغانستان د 2018 کال د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډکس کې په 133 ځای کې راغلی. په جدول کې هانګ کانګ، سنگاپور او نیوزیلند لومړي درې ځایونه خپل کړي. کاناډا او متحده عربي امارات په 8 او 10 ځای کې، برتانیا په 12، د امریکا متحد ایالات په 12 او ترکیه په 16 ځای کې راغلي. چین په 111، پاکستان په 111 او هند په 113 ځای کې راغلي. د هیوادونو اقتصادي وده ته په پام سره دا انډکس ښایي یو څه عجیب ښکاره شي، نو دا پوښتنه سم دستي ذهن ته راځي چې د اقتصادي خپلواکۍ معیارونه کوم دي. د 2018 کال د اقتصادي خپلواکۍ انډکس چې د هریټیج فاونډیشن تحقیقاتی مؤسسه هر کال خپروي، د هغو پراخو اسانتیاو جزئیات خپره کړي دي چې خلک په آزادو ټولنو کې تیرې برخه مندي. نو ځکه عراق، لیبیا، سوریه، سومالیا او یمن چې د بې امنیتیو له کبله سروې پکې ناممکنه وه، او همداراز لختنشتاین د اروپا کوچنی هیواد چې اقتصاد یې تر ډیره له سویس سره تړلی دی، په دې فهرست کې نشته. د افغانستان نوم له اوکراین 2 شمیرې او له ترکمنستان څخه 6 شمیرې مخکې او له اکوادور، لایبریا او چاد څخه وروسته په 133 ځای کې راغلی. د افغانستان نوم د لومړي ځل لپاره په دې انډیکس کې یاد شوی. هریټیج فاونډیشن په خپل راپور کې وایي دا ښیي چې په افغانستان کې اوس ځینې مهم اقتصادي معلومات ترلاسه کېدای شي. راپور زیاتوي چې افغانستان په تیره یوه لسیزه کې چټکه خو ستونزمنه اقتصادي وده کړې ده. رغونه او کرنه هغه مهم ډګرونه یاد شوي چې د راپور له مخې د افغانستان له اقتصادي پرمختګ سره یې مرسته کړې. راپور د سوداګرۍ په نړیوال سازمان WTO کې د افغانستان غړیتوب هم مهم بللی، خو په عین حال کې یادونه کوي چې سیاسي ابهام او امنیت هغه ستونزې دي چې لا هم په دې هیواد کې شته. د هریټیج فاونډیشن راپور زیاتوي چې د قانون د حاکمیت په وړاندې د ټول افغانستان په کچه لا هم ستونزې شته، او په همدې دلیل افغان حکومت خلکو ته د اساسي خدماتو په رسولو کې پاتې راغلی. اداري فساد بل هغه ستونزه ده چې په راپور کې یادونه شوې. راپور زیاتوي چې فساد د افغانستان د محکمو او بانکي سکتور مؤثریت زیانمن کړی دی.
د احمد تکل په راپور کې مو واوریدل چې افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډیکس کې ډېر وروسته پاتې ښودل شوی دی. بل لور ته د نړیوالې سوداګرۍ خونې څانګې رسمن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په فعالیت پیل وکړ. افغان چارواکي هیله څرګندوي چې له دې سره به د افغانستان سوداګري لا نړیواله او پر وړاندې به پراته خنډونه له منځه ولاړ شي. د سوداګرۍ نړیواله خونه یا ICC دوه نوي غړي هیوادونه لري او افغانستان شاوخوا اته میاشتې وړاندې د دې خونې غړیتوب ترلاسه کړ. یوسفان زدران او د موضوع جزئیات.
د سوداګرۍ نړیوالې خونې د افغانستان د اجرایه رئیس او نورو افغان چارواکو په حضور کې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د خپل فعالیت جواز ترلاسه او په کار پیل وکړ. افغان چارواکي هیواد ته د پانګونې د جلب په نړیوالو غونډو کې د افغانستان د خصوصي سکتور د پیاوړي حضور د نړیوالې سوداګرۍ سره د افغانستان د ښو اړیکو ایجاد او د دغه هیواد د سوداګرۍ په وړاندې د خنډونو لرې کېدو لپاره په کابل کې د دغه بنسټ فعالیت مهم پرمختګ یادوي. په افغانستان کې د نړیوالې سوداګرۍ خونې پلاوي مشر مایل آغا خیرخوا په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل دا خونه به په افغانستان کې صنعتي کارونه ډیر او منظم کړي.
هدف مایان از تاسیس عظیم نهاد بین المللی
دی وی د دې نړیوال بنسټ له تاسیس څخه هدف دا دی ترڅو د افغانستان د سوداګری خونې نور اړوندو بنسټونو او د خصوصي سکتور د بسچکیدو په برخه کې همکاري موجوده وي او د دولت تر رهبرۍ لاندې د مهمو صنعتي خدماتو او د سوداګریزو کارونو اړوند هڅې موجوده او هغه د خصوصي او عامه سکتور لخوا عملي شي. د سوداګری په نړیوال خونه کې د افغانستان غړیتوب د 2018 کال د جون په میاشت کې منل شوی. دا خونه دوه نوي غړي هیوادونه لري چې لاغې سره د ښو سوداګریزو اړیکو درلودلو لپاره د افغانستان په اقتصاد کې دا مهم ګام یادیږي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه هم د شاوخوا 80 کلونو راهیسې په هیواد کې فعالیت لري، خو د دغې خونې د چارواکو په باور د نړیوالو اړیکو جوړولو په برخه کې د تشې احساس موجود و. د سوداګرۍ نړیوالې خونې مرکز د فرانسې په فارس ښار کې دی او په بیلابیلو هیوادونو کې د 1919 کال راهیسې فعالیتونه پیل کړي دي. په کابل کې د دغه هیواد سفیر فرانسوا ریشیا په دې باور دی چې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې فعالیت به په ګاونډیو هیوادونو د افغانستان انحصار کم او دا هیواد به نړۍ ته نږدې کړي. دی وایي کله چې تاسې د سوداګرۍ له نړیوالې خونې سره همکاري پیل کوئ، بېله شکه چې دا کار به په بنسټیز ډول پروژې تمویل کړي، نو ځکه دا یو مهم ګام دی. دا افغان سوداګرو ته له نړۍ سره د وصلېدو قابلیت برابروي پرته له دې چې له دې وروسته هم په ګاونډیو اتکا ولري. دا په داس حال کې د چلې دی وړاندې افغان سوداګرو او باروړونکو موټر چلونکو د هیواد دننه د ځینو ستونزو ترڅنګ لګونډیو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان څخه شکایت کړی چې د سوداګرۍ نړیوال معیارونه نه رعایتوي. دوی وایي چې په افغانستان کې د پانګې چونې او سوداګرۍ په برخه کې خورا زیاته لیوالتیا موجوده ده، ولې د خصوصي سکتور سره د افغان حکومت او نړیوالو موسسو نه همکاري دا مزل سخت کړی دی. خو د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د غونډې ته وویل چې د دغو ستونزو د حل لپاره حکومت ټینګه اراده لري او په کابل کې د نړیوالې سوداګرۍ خونې فعالیت به دې هدف ته له رسیدو سره لا ښه مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په FM 100.5 صفه او منځنۍ صفه 1296 اوریدل شي، او په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوري. په روزګان ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې یو وسلوال طالبان له ماتې سره مخ کړي او امنیتي ځواکونو پام وړ پرمختګ کړی دی.
د سقوط له ګواښ څخه وتلي د اورزګان امنیتي شورا مسؤلان هم وایي چې اورزګان د سقوط له ګواښ څخه وتلی دی او باید امنیتي ځواکونه پر وخت اکمال شي. په همدې حال کې ځینې رپورټونه وایي چې اوس هم د اورزګان مرکز او شاوخوا سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه دوام لري. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت له اورزګان رپورټ راستولی دی.
د اورزګان سیمیز امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت د سکوت له ګواښ څخه ژغورل شوی او امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی. په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پل لیوا کمانډان برید جنرال غلام حضرت کاکړ د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اورزګان ولایت کې د شپږ دو عملیات پر مهال چې له تېرو دوه میاشتو راهیسې پیل شوي شپږشته شپږ نوي وسلوال وژل شوي، درې سوه اووه دېرش ټپیان دي او همدارنګه نکسۍ ژوندي نیولي. د ده په خبره چې څوارلس میله سپکې او درنې وسلې هم د افغان امنیتي ځواکونو په لاس غلی او شل راډیو موټرونه او شپېته راډیو موټر سایکلونه هم د افغان هوایي ځواک په مرسته له منځه تللي. نوموړي وایي چې د یادو عملیات پر مهال یې څلور سوه اووه څلوېښت کړۍ مینونه هم کاش په خونڅه کړي او د اورزګان مرکز ترینکوټ زیات شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. ښاغلی کاکړ:
په دغه موده کې عملیات چې موږ اجرا کړي دي شپږ سوه شپږ نوي نفر دښمن مړي دي، درې سوه اووه دېرش نفر زخمیان دي، نه نفر اسیران دي.
که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې هره ورځ د پرمختګ خبر ورکوي، خو د مسلینو په خبره چې لا اوس هم دغلته د جګړې ټګر تود دی او وسلوال طالبان د ولایت مقام او امنی قمندانۍ ودانۍ ته په یو کیلومتر کې شتون لري. په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي شورا مسلین هم د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ ستایي. د اورزګان د ولایتي شورا مرسیال نور محمد حکمل وایي چې د اورزګان مرکز ترینکوټ او ولسوالیو امنیتي وضعیت اوس تېر شپږ میاشته په کتو ښه شوی او هغه ویره نه لري چې ګڼې د ترینکوټ ښار به د وسلوالو بانو لاسته ولویږي، ځکه چې په وینا یې امنیتي ساحې تر پخوا پراخه سوي دي. نوموړي له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ ترمنځ د لارو د خلاصون لپاره هم کوټلي ګامونه واخلي. ښاغلی حکمل زیاته کړه: په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازی عبید الله بارکزی هم ورته څرګندونې لري
چې هغه د فتن د سقوط د حالت څخه ټولې ولسوالۍ پیلن الحمدلله خلاص دي، څه نا څه پرمختګونه شوي دي، اما نورې خونولارې معاشره دي کاملا تر اوسه پورې شبکې مخابراتي شبکې بندې دي، انټرنیټ غیر فعال دي، پروازونه بند دي.
لاجي ټولو سره سره د نظامي چارو کارپوهان بیا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید په خپل منځ کې همغږي زیاته کړي. د نظامي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې پوره همغږي نه لري، نو ځکه د پام وړ پرمختګ نسي کولای. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې مال پاسوال غلام فاروق سنگري د اورزګان ولایت د نوي امنیت قومندان په توګه وټاکل سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د نورستان والی وای دی وی جنې او سړی قاتلان چې په دې ولایت کې د ناموسي وژنو په مسأله کې تورن دي پیژندل شوی دی او داسې معلومیږي چې د دواړو کسانو په ساتنه کې پولیسو هم بې غوري کړې ده. په دې اړه نور لسیمې د روحلا انوري په ریپورت کې اورو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل کوم کسانو چې هدایت الله او فاتحه د خلکو په وړاندې وژلي دواړه پیژندل شوي او د نیولو د پاره هڅې روانې دي.
هیئت د گزارش مطابق جناب انوري صاحب هیئت چې ورغلی و هغه گزارش داسې دا کړی دي چې بدبختانه د دې هلک قاتل د دې جنۍ میړه دی او د جنۍ قاتل خپل د جنۍ ورور دی.
هغه وایي که څه هم چې د جنۍ یو سړی د ترلاسه کولو لپاره په ولسوالۍ ډیرو کسانو هجوم راوړی و چې پکې درې تنه پولیس ټپیان شول، خو له نښو نښانو داسې معلومیږي چې پولیسو د جنۍ یو سړی په ساتنه کې بې غوري کړې ده.
یعنې دې کې شک نشته دی چې لوی هجوم ورغلی دی، د پولیسو لخوا هم داسې جدي برخوردار شوی نه دی چې پولیسو یو حد پورې مزاحمت کړی دی، خو ولې د پولیسو د دې قضیې سره برخورد هم غیر مسلکي.
د چهارشنبه په ورځ یو شمېر کسان د یادې پیښې د غندلو په موخه کابل کې راټول شوي وو او غوښتنه یې کوله چې باید قاتلین پیدا او سزا ورکړی شي، خو د نورستان والی وایي مجرمین چې هر ځای کې وي دوی به یې ونیسي او د قانون منګولو ته به یې حواله کړي.
امنیتي مسؤلینو لخوا نه مکمل هدایت ورکړل شوی چې د خلک چې په دې قتل کې څوک ښکیل دي یا معاون د دې جرم دي یا شریکان د جرم دي هغوی سره ټولو سره قانوني برخورد وشي او هغوی عاجل ونیول شي او قضایي او عدلي مراجعو ته معرفي شي.
تاس فکر نه کوئ چې دغه قاتلین به تښتیدلی او دغه سي ځنګل لرونکي سیمه د غرد څنګه کولای شي تاسو چې دغه ونیسي او د قانون منګولو ته وسپارل شي؟ دا خلک
دا نو په ټول توان باندې چې دلته دا رقم توان لري دوی به تعقیبېږي که هر ځای ته تللي وي انشاءالله د دوی د تعقیب شي به خپل ټول هڅې استعمالو.
خلک وایي د قانون نه پلي کېدلو مجرمینو ته ډاډ ورکړي او هر ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې په ښځو د تاوتریخوالي پیښې تکرارېږي.
و امریدل چې د نورستان والی وی دغلته د یو سړی او یو جنې د وشلو په قضیه کې قاتلان پیژندل شوي او د نیول لپاره هڅې روانې دي. دوه نیمې بجې شوې دي. له سفیولا سنیزی نه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
د جوزجان سیمه ایز چارواکي وایي په درزاب ولسوالۍ کې 250 تښتول شوي کسان نن له غرمې وروسته د وسلوالو طالبانو له قید څخه د سپینګیرو په منځګړیتوب آزاد شول. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله یو ځل بیا د هیواد اوسني نظام په بدلون ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په پارلماني نظام د ریاستي نظام د بدلون غوښتنه د ده په خبره په هیڅ ډول د افغانستان د تجزیې په معنا نه ده. حزب اسلامي د دغه هیوا حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د ناروغي اوازې رد کړې او ویلي دي د خدای او د محل د کابل په کوم گاونډي ولایت کې کابل ښار ته د ننوتو چمتواله نیسي. تمدنن په امریکا کې کډوال د هیواد په ګوټ ګوټ کې د کارځایونو او خونځیو ته له ورتګه ډډه وکړي ځکه دوی غواړي د امریکا اقتصاد او روان ژوند کې خپل اهمیت په ډاګه کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د امریکا متحده ایالاتونو د پوز له لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد سره په یو لړ سیاسي او پوځي مسایلو خبرې کړې. دوی د امریکا او آذربایجان په اړیکو سربیره د افغان سولې په باب د باکو د ونډې اخیستو مسله هم څېړلې ده. او د سوریې د کړکیچ په سر غونډه نن تر یو ځنډ وروسته په قزاقستان کې پیلېږي. دا غونډه د روسیې، ترکیې، ایران په ملاتړ او د ملګرو ملتونو په خوښه په استانه کې پیلېږي.
او اوس هم اقتصادي خبرونه.
سلام، اوس هم اقتصادي خبرونه چې زه عباد الله خاننزی تاسو ته وړاندې کوم. په کابل کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې دفتر په رسمي ډول پرانیستل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی نن د دې دفتر په پرانیستغونډه کې هیله څرګنده کړه چې د یاد دفتر په پرانیستلو سره به د دغه خونې له غړیو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې لا پیاوړي شي.
افغانستان د خصوصي سکتر د سوداګریزې اړیکې له غړیو هیوادونو سره لا زیاتې غښتلې او بشپړې شي.
خغلی کرزی زیاته کړه چې د سوداګرۍ په نړیوالې خونې کې د افغانستان غړیتوب او په کابل کې د دې خونې د دفتر پرانیستلو سره به د افغانستان سوداګریز مالونه نړیوال اعتماد ترلاسه او په هیواد کې به د پانګونې د جلب لپاره ښه زمینه برابره کړي. اوسمهال 113 بادونه او 6.5 میلیونه خصوصي شرکتونه د سوداګرۍ نړیوالې خونې غړیتوب لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د خصوصي سکتور ستونزو ته د حکومت د نه پاملرنې له امله پانګوال او سوداګر اړ شوي چې خپلې پانګې بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي. د دغې خونې وایان سیام الدین پسرلي د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې د کافي برېښنا او ځمکې د نشتوالي له کبله لسګونه کارخونې تړل شوي او خاوندان یې نور زړه نه ښه کوي چې په هیواد کې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار سوداګرو او صنعتکارانو پرون په یاد ولایت کې د برېښنا د ستونزې په غبرګون کې مظاهره وکړه او ګواښي کړی کچېرې د برېښنا ستونزه هواره نه شي خپلې ټولې 200 فابریکې به تړلې وساتي. د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ پاکستاني وړه 1,010 افغانۍ، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,130 افغانۍ، یو 50 کیلوې بوجۍ بوره 2,230 افغانۍ، یو درې نیم منې بوجۍ وریجې 1,600 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1,100 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیټر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ او 1 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 40 پوله، زر پاکستانی کلداري 615 افغانۍ او زر هندي کلداري 1015 افغانۍ.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. همدا شیبه د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لومړنۍ 50 اووریزه لوبه دوام لري. افغانستان لومړی بیټنګ پیل کړی دی. په دریو لوبغاړو سوځېدو 140 منډې جوړې کړې دي. 46 اوورونه د دې لوبې تر اوسه پورې ترسره شوې دي. اصغر ستانکزی 38 او حشمت الله شهیدی په 1400 منډو لا هم بیټنګ کوي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نورې څومره لوبې کیږي په دې اړه زموږ همکار سباون کاکړ له د افغانستان د کرکټ بورډ له وان ښاغلي هوتک سره مرکه کړې او په سر کې د دې سیالیو د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره 15 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې لري چې دغه 15 ورځې لوبې په لومړۍ لوبه نن پیلېږي د کابل پر وخت 12 بجې او دغه سیالۍ به تر 28 د فبروري دوام کوي. زه به تاسو ته ووایم چې دغه سیالۍ لپاره ملي لوبډلې پوره چمتووالی نیولی ده. دغه سیریز ټولې لوبې به د زیمبابوې په حراري ښار کې ترسره شي.
مننه. او تاسو کله ته وایئ چې دغه سیالیو په ګډون سره به افغانستان یا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کوم امتیازات ترلاسه کړي؟
تاسو بهتره معلومات چې دغه لوبې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې دي، رسمي لوبې دي، انټرنیشنل لوبې دي. ګټل ډېر مهم دي د افغانستان لپاره او ډېر ګټور تمام دي لشي. زه به تاسو ته ووایم چې که خدای کړي و افغانستان دغه لوبې وګټي، ان شاء الله نو په نړیواله درجه بندۍ کې به نور هم پورته ولاړ شي او زموږ هڅه همدا ده چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله په نړیواله درجه بندۍ کې نور هم پورته ولاړ شي تر څو هغه راتلونکي چې کوم موخې کوم اهداف چې لرو د کرکټ په پرمختګ وده کې هغه ته ورسیږو.
په دې اړه کوم معلومات راته راکړي چې د لوبغاړو سلیکشن څه ډول سوی دی؟ یو شمیر شاریان وایي چې په سلیکشن کې ستونزې دي. ستاسو نظر وغوښتئ چې آیا دغه سلیکشن په معیاري ډول سوی دی او کوم ستونزې لري څه ډول؟
خزانه غواړم چې ډیر بحث پدې باندې وکړم. د بچ په دې اکلمانه خبري ناشته کې د سلیکشن کمیټه خپل پوره جزئیات ورکړي دي او هغه حتمان په خبري ناشته کې تاسو هم موجود وي کولای شي چې د نوروز منګل خبري واخلي د هیوادوال سره شریک کړي. خو لاندو کې ته دومره ویل شم چې د پغورش نوروز منګل کومي خبري وکولې د غوراوي د کمیټې مشر هغه ویل چې د زیمبابوې لوبډلې ته پکتو سره به هوا ته پکتو سره او د لوبغاړو چمتووالي ته پکتو سره هغه لوبغاړي کوم لوبغاړي چمتووله هغه او د تمنیتی کمپ پر مهال خزرې درې دي هغه په دغه سیالي کې د افغانستان استازي توپ کوي.
غواړم د ورسي سوال په لړ کې پوښتنه چې روان کال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې محلويش څه ډول دی؟ دوی به کوم سیالي مخته بوزي؟
ډېر ښه. دغه زیمبابوې له سفر وروسته د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د ایرلند سره 15 ورځنۍ نړیوالې لوبې کوي او درې شل ورځې نړیوالې لوبې په هندستان کې چې دغه سیالي کوربه توپ د افغانستان پر غاړه وي او له هغې وروسته نور لوبې هم ان شاء الله شته د ویست انډیز سره زمونږ لوبې دي.
ډیر مننه کور مدان
تاسو مننه.
په زیمبابوې کې د دې هیواد له لوبډلې سره د افغانستان د کرکټ ټیم د روانو سیالیو په اړه مو د کرکټ بورډ د وان فرید هوتک څرګندونه واورېده. د لومړي ځل لپاره دوه افغان د سکی ورزشکاران په سویس کې دي او دغلته د سکی د 2013 کال د نړیوالو سیالیو لپاره د غوروي په لوبو کې ګډون کوي. همداشبه یو ورزشکار حسین خغل علي شاه له سویس څخه د ټلیفون په لیکه کې دی. علي شاه صاحب، خبرونه ته په خیر رالې، که لطفاً لږ جزئیات ورکړئ د مسابقو په اړه چې تاسو او خغل سجاد حسین پکې شرکت کوي.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. مسابقه ما در حال شروع شدن است و مسابقات راهیابی مرحله نهایی مسابقات جام جهانی در شهر سویس و ورزشکاران افغانی شخص خودم و آقای سجاد حسینی همراه ما است و دقایق بعد ما در حال شروع مسابقه خواهیم بود.
علی شاه صاحب، چه احساس لری د لومړي ځل لپاره د افغانستان د سکی ورزشکاران په دې لویو مسابقو کې شرکت کوي؟ ال تاسو نه څه ډول یعنی پذیرایی شوه ده؟
احساس خیلی خوبی دارم چون برای اولین بار از آدرس افغانستان در مسابقات جام جهانی شرکت میکنیم و برای اولین بار در بازی های زمستانی بیرق افغانستان بالا میکنیم. یک احساس خیلی خوبی است اینجا. کسایی که ما را حمایه میکنن و دوستانی که ما را میشناسن خیلی تشویق میکنن، خیلی هم
افتخار میکنیم برای ما که توانستیم بیرق افغانستان شامل بیرق دیگر کشورها قرار بدیم.
من هم به تاسو باندې افتخار و ویاړ کوم. ډیر زیات مننه استاد او د افغانستان د هر ورزشکار د کامیابی په هیله. دوستانو علی شاو چې د افغانستان د سکی ورزشکار دی او د لومړي ځل لپاره په سویس کې د سکی په نړیوالو مسابقو کې چې د 2013 کال د نړیوال جام لپاره ترسره کیږي شرکت کوي، او د غراس سجاد حسینی په نوم بل افغان ورزشکار هم ورسره دی او په دې مسابقو کې ګډون لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې ایران به پرې نږدي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. نوموړي همدارنګه یو وار بیا د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي موافقه وغندله. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنګټن کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو خبري غونډه کې ویل چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې او توافق ته پرسېدو ټینګار شوی دی. په دې اړه نور له اجمل ان اورو.
د فبروري د میاشتې په پایل کې ولسمشر ټرمپ د ایران لخوا د لری واټن ویشتونکو توغندې لازموینې وروسته پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګول. د چهارشنبه د ورځې په خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو دواړو له ایران سره نړیوال اتومي تړون وغانده. دا تړون پخواني ولسمشر بارک اوباما د خپلې اتکلنې ولسمشرۍ پر مهال د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې لویه لاسته راوړنه بلله. خو د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ وویل یو تر ټولو بد جوړ جاړی چې لیدلی دی هغه له ایران سره اټومي موافقه ده. نوموړي زیاته کړه هغه له ټرمپ وایي زما ادارې لا د مخه پر ایران نوي بندیزونه لګولي. زه به د اتومي وسلې د جوړولو څخه د ایران د همیشنۍ مخنیوي لپاره نور اقدامات هم ترسره کړم. د امریکا او اسرائیلو د دوو مشرانو د چهارشنبه د ورځې په خبري غونډه کې په ډیرو مسلو یو ډول نظر درلود. نتنیاهو ټرمپ وستایه او هغه د یهودانو ملګری وباله. ټرمپ د اسرائیلو او نتنیاهو د حکومت چې د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما له ادارې سره اختلافات لرل د کلک ملاتړ ژمنه وکړه. ولسمشر بارک اوباما د خپلې ولسمشرۍ په وروستیو ورځو کې د ملګرو ملتونو د ملي امنیت د شورا د هغه پریکړه لیک مخولنې وله چې په کې په لویدیځه غاړه کې د نتنیاهو د حکومت لخوا د یهودي میشسایونو جوړول غندل شوی و. د اوباما د حکومت دا پریکړه چې د اسرائیلو پر ضد د امنیت د شورا د پریکړه لیک مخه ونیسي وړه، خو د اسرائیلو په وړاندې د امریکا د لسیزو اوږدې پالیسۍ په ترڅ کې د پام وړ بدلون و. په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ د اسرائیلو په اړه د ملګرو ملتونو دا پریکړه لیک وغنده او د اسرائیلو سره یې غیر عادلانه چلن وباله، خو د اسرائیلو صدر اعظم ته یې وویل چې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د نوو یهودي میشسایونو جوړول یو څه وسنډوي.
As far as settlements, I'd like to see you hold back on settlements.
ولسمشر ټرمپ وایي تر هغه ځایه چې د میشسایونو خبره ده نو زه غواړم چې تاسو د یو څه وخت لپاره د نوو میشسایونو جوړول وځنډوي. موږ به یو چاره وکړو، خو زه غواړم چې یو توافق رامنځته شي. زه فکر کوم جوړجاړی به رامنځته شي. زه پوهیږم چې هر ولسمشر دا غوښتل، خو له دوی څخه هر یو په دې اړه هڅې وروسته پیل کړي. ځکه فکر یې نه کاوه چې دا به ممکن وي، او دا ځکه ممکن نه و چې دوی پرې کار نه وکړي. نوموړي هوډ څرګند کړ چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ به د سولې د یو ښه توافق په رامنځته کېدو بریالی شي. په دې عامه څرګندونو کې ټرمپ له دې ډډه وکړه چې د اسرائیلو او فلسطین د کړکیچ د هواري لپاره د دوو جلا دولتونو حل لاره په څرګندو ټکو تایید کړي. دا پالیسي چې د امریکا متحده ایالات یې له کلونو راهیسې ملاتړ کوي د اسرائیلو او راتلونکي فلسطیني دولت ترمنځ د ټاکلو پولو پر سر خبرې اترې هڅوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فدین از یاد ایران باید چه شوشی واگونی سا خواه بایده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
کور کلی
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا کله په واوره او یخک لویدلی است؟ خلکو مرسته در سره کړي او کړي در پوری خندلی
بسی پا احتیاط بانی چه روان سو ما واور خویا کوچو برجن
ولی ځینې کسان د خپلو بامونو واورې بې ځایه په لارو او کوڅو کې اچوي.
دا د بې پروایۍ له لحاظه، د بې تفاوتۍ له لحاظه، د تنبلۍ له لحاظه.
نن همدا موضوع څیړو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، سکال نظر وروسته څو کلونو ته واوره یو څه ډیره ورېده، نو ځکه په لارو او کوڅو کې ډیری ډیری لا هم غونډه ده. په ځینو سیمو کې بیا په لاره کې داسې هواره شوې او په یخ بدله شوې چې ته به وایې په شیشه روانې. اکثره لارې او کوڅې سیوری هم دي. هلته بیا یو شمېر کسانو د خپلو کورونو او بامونو دومره واورې اچولي چې تر پسرلیه به هم اوبه نشي. دا چې ولې ځینې کسان د خپلو بامونو واورې داسې ځای اچوي چې لارویانو ته ستونزې جوړې کړي، د کابل اوسېدونکي عتیق نمو پوښتلي دي.
دا د بې پروایۍ له لحاظه، د بې تفاوتۍ له لحاظه، د تنبلۍ له لحاظه، او دغه فرهنګ نشته، کنترول نشته، مراقبت نشته. مخکې وختونه کې کوسي لارې او سرکونه له مردم له طرفه پاکې دي، اوس له خپله همغه خلک چې هلته اوسیږي په خپل لاس کې خپل لار کوسي بندوي. دا د بې تفاوتۍ هم دغه فرهنګ نهادینه نه ده په دغه شرایطو کې پاتل ده. په کوسي کې اچوي یو هفته دو هفته تر څو چې ژمي وي همغه تکلیف سره مواجه وي.
شپېته کلن حاجي نواب له چار اسیاب څخه ښار ته په سودا پسې راغلی. نوموړی وایي فکر مې نه کاوه چې واورې د لارې داسې وتړي.
واورې دي، واورې دي، یخ سوي دي، داسې یخ سوي سړی پې خوېږي، هسې قاته غسي وښویږي. خو ډېر په حوصله راغلم، خو په لاره کې چې را روان وم د موټرو په دې موټر کې دا هم داسې وښویېد. هلته په ګولایي کې یو بل موټر راغی، دا داسې وښوې سړک نه پسې ووت. ما له یا خدای خیر وکړي. نو دومره خلک په دې واورو سره تکلیف دي، په هر ځای کې، په کلي کې، په سړک کې آبادي ورسره راځي، خو مشکل هم ډېر لري. زه خپل ابدا پرون بله ورځ وګرځېدم، داسې په احتیاط باندې چې روان شوم، واوره خویا کوچ وګرځېدم، لاندې خطا شو. یعنې دا څنګلې مې چاپ خبره اوس هم درد کوي، دومره درم مې خوړلی ده.
حاجي نواب د خپل تر کیسه هم کوي، وایي چې په واوره کې لوېدلې د مرګ سبب شول.
دا سپینګیری وم، دغه د واورو موسم و، دغه چې کله ماجد ته سبای راوته دا وښویېده. چې وښویېده دغه ګردی ما سم جوړېدم نه، چې جوړم نه سم هغسې یقین وکړ له مغه ګردي نه بیا همغسې زرنجېده رنجېده آخر مړ سو. واوره خو چې سړی لږ په احتیاط پکې لاړ نه سي، او لږ ذره فکر یې نه وي، سړی غورځېږي پکې.
په بلخ کې زموږ همکار له یو موټر چلوونکي سره په واوره کې د تګ راتګ په ستونزو غږېدلی. هغه وایي چې ډېر په سختۍ ځان له ترافیکي پیښو څخه ساتي. ورپسې په یاد شوي ځای کې د یو بل تن خبرې هم اورو.
نو مې شریف الله ده، مزار شریف د ډرایور ما. نو خلک زه زیاتره وخت وینم چې واورې اخلي، سرکو په سر اچي. زیاتره وخت ما خپل موټر سو واري بند سوی ده، په دې سرکو باندې لارې بندېږي. څوک یو مریض لري، یو بل مشکل لري، نو بعضې ماشومان دي، سپینګیر دي، په دې لارې رسې راتلی نه سي. بس لیدلی ده دغه واورې د کور نه یا د بامونو سره ټولې، دغه باید ویسي، دغه د ګلدانو په ځای کې واچي، چې هغه د ګلان هم ښه دی او روش کې هغه کوي، او د سرکو په سر دې وایي نه چې دا لارې دې بند نه سي. باید
زمانو محمد فرید فیصل دی، د مزار شریف ښار یو تن اوسیدونکی یم. له بد مرغه د څو اوري چې په مزار شریف ښار کې ځینې کسان شته دي چې خپل د بامو واورې د بلچا په کوڅه کې یا د بلچا کور کې اچوي، چې دا ډیر بد دود دی. اور باید داسې یو ځای ته ایسي چې هغلته یو میدانی وي، ونه وي، یا د ونې څنګ ته ټولې کړي، هغه ځایونه چې خلک نه پزبي یا لرې نه بندي. د مونږ کور کمربند کې دی، هغلته همدغه کارونه ډیر دود دي، کوڅې هم تنګې دي، رفت آمد دپاره ډیرې خرابې دي. خو ځینې کسان بیا په هغو کوڅې کې واوره اچوي. ما په خپلو سترګو ولیدل چې یو څو کسان خپلې کورو واورې کوڅې ته واچولې، هغه کوڅه بالکل بنده شوه. کله چې موټر راغی، موټر هغلته په ټپه ودرېد، نه هیڅ نور مخ ته لاړ نه. په دغه حال کې چې هغه موټر مریض درلود، هغه موټر یو سد هغلته کار وکړو، کار وکړو تر څو هغه لارې خلاص کړو، ولاړو خپل کار ترسره کړو.
هغه کسان چې له لرې ځایونو څخه په واوره کې اوبه راوړي، له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د پغمان اوسیدونکی داود د خپلې سیمې کیسه کوي.
هلته واوره دومره ده خورې څه ډېره زیاته ده. هلته په دې واوره کې دومره ورخطا سو چې موږ ویله خدای نه غسته خپل ماشومان له لاسه ورنه کړو. درې څلور وارې موږ واوره توګله بامونه، او لارې اوس هم داسې دي چې بندې دي، موټر ښویېږي یا خاک ده، ډېر زیات خطرناک دي. نو واوره کې خو چې سړی ولوېد، یا به لاس ماتېږي، یا به ملا ماتېږي، یا به خامخا صدمه ورسوي. زه دا ښار ته راځم چې یخه کوي، نو په دې باندې ډېر په تابه تېرېږم، ځکه چې خلک مې لیدلي ولیدلي، ماشومان ولېږي، زنانه ولېږي. نو واوره ډېر زیات خطر لري، خو چې د چا جای تنګ هغه خامخا لارې ته غورځي، او که سحا زادی نو بیا باید چې بیا نه غورځي، خپل ویلي ما باندې غورځي یا خپل لارین کې غورځي. هلته تر دې چې موږ اوبه کومو برمو نه راوړو، هلته چشکې چې اوبه راوړو هغه ماشینونه ونښلي، پې کراچۍ پې بندې شي، نور چې په چې شي اوبه باري هغه پکې بندېږي. ډېر سخت ده، ډېر زیات.
ځینې ځوانان بیا سره له دې چې د واورې اچولو لپاره ځای هم لري، په لارو او سړکونو کې اچوي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی عبدالهادي ساپای د خپل وراره پاک له وایي،
ما هغه ورځې واوره پاکو، زما وراره دغه واورې واخیستې د سړک منځ کې واچو. یو لاشبیل ځوان دی، بې تجربه سړی دی، نو رښتیا زه ډېر پې باندې پوکار شوم. موږ دغه د واوره چې باید په هغه مناسب ځای کې اچوو چې د ونې لاندې وو، ډېر موږ ته تکلیف واره وو. ټول بامبونه هم ټولوو په یو ځای کې، واوره بیخي زیات وو، تقریبا دو درې ساعته موږ مصروف دیدي وو چې واوره پاکو. خو دغه مشکلات هم ځان باندې تیر که، او الحمدلله واوره هم په هغه ځای کې واچوو چې هم خدای رضا شي، همین موږ هغه مسلمانی وظیفه پزای شي، او هم آینده ته موږ د ونې ته یو مفاد د سړک واوره هم واخیسته، د خپل دغه ونې بیخ کې ذخیره کړي چې دغې لپاره اوبه وسي.
سپای وای خپل هیڅ کله هم واورې داسې ځای نه دی اچولی چې نور خلکو ته ستونزې جوړې کړي. هغه له شرعي او حقوقي نظره په لارو او کوڅو کې د واورو اچولو په اړه وایي چې
واوره چې د بام نه پاکوو، باید داسې یو ځای کې واچوو چې هم شرعي مسلې په نظر کې ونیسو، هم حقوقي مسلې په نظر کې ونیسو، هم هغه هدف چې دغه واوره وریدلی هغه په نظر کې ونیسو. شرعي موضوع دا دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ضرر رسول نشته. ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مسلمان تر هغه مؤمن نشي کېدلی تر څو چې همسایه د دې ضرر نه په امن کې ونوسي. واوره چې پاکوو د بام نه، باید هغه د خپل حدودو کې واچوو، یو چې هغه شرعي مسله په نظر کې ونیسو، بل حقوقي مسله دا دی که هر ضرر د دې نه جوړېږي، دغه مسؤلیت موږ ته متوجه دی. کله چې موږ دا پاکوو او یو ځای کې اچوو، دا یخ وهي هغه بیخي بد حالت ځان ته اختیاري، که په دغې صورت کې څوک وغورځېږي، د دې مسؤلیت موږ ته راجع دی. مخکې د دې نه چې مسؤلیت اوسي ګناه دی. حدیث شریف کې راځي وایي، یو دغه مسایلو نه چې په ورځ د قیامت کې مسلمان ته محاسبه کیږي، دا چې یو ضرر د عام لارې نشته کړی اوسي. دا واوره اچول په عام لارې کې لوی ضرر دی. حتی عرض وکم چې دغه کار د ریاضي فرمول د لحاظ ناروا دی، غلط دی. ریاضي کې یو فرمول درلوده، هغه عدد چې لوی اوسي هغه یو علامه او دقیق خوله به هغه پلو، او هغه عدد چې وړکی و دی خو اوس ګوري موږ دغه فرمول سرچپه کوو، د عام منافی د خپل د منافی قربان ګرځو. یعنی موږ د ریاضي فرمول لحاظ هم حق نه لرو چې ځان د خپل د ټول اجتماع برتر وګنو. اسپینګری په مسجد ته مثلا روانو سیګدا غورځيږي، دوه ګناه، یو چې دا غورځیدل بل چې د جماعت نه موږ پریښی دی. یو ماشوم دی مثلا مسجد ته ځي، کورس ته ځي، یو متعلم دی، په سیاسره دی، د خپل اولاد سره کوم چیرې ځي، دغه کلویږي مخالف د افغاني غیرت موږ دی.
په لارو کوڅو او سړکونو کې د واورو د اچولو په اړه مو د خلکو شکایت او د دوی کیسې واورېدلې. دوی له ښاروالۍ څخه غوښتل چې له لارو څخه واورې پاکې کړي تر څو خلکو ته د ستونزو لامل نشي. موږ دا موضوع د کابل له ښاروالۍ سره هم شریکه کړه.
زما نوم انجینر عبدالمجید دی، د ښاروالۍ د حفظ مراقبت د کار رئیس. د ښاروالۍ پرسونل دوه شپې او دوه ورځې حتی خوب یې ونه کړ، او د ټول ښار او د سړکونو نه یې واوره پاکه کړه. زه داسې فکر کوم چې دا ښار یوازې د ښاروالۍ نه دی، دا د ټولو خلکو شریک ښار دی. موږ د توان په صورت کې حتی د ډېرو عمومي لارو نه هم ټولې واورې پاکې کړې دي. که یو سړی د خپل کور واوره راوړي او په سړک باندې اچوي، زه فکر کوم چې دا به ډېره بې انصافي. هغه کولی شي چې په یو ځای کې پراته وي او په مورو سره ډېره زر په یو دوه ورځو کې هغه اوبه کېږي.
د خلکو په وینا ډېری په هغو سیمو کې واورې پرتې دي چې هلته کورونه یو بل ته نږدې نږدې جوړ شوي، یعنې د واورې د اچولو ځای نه لري. موږ د کابل ښاروالۍ نه دا هم وپوښتل چې دوی ولې هغو کورونو ته د جوړولو اجازه ورکوي چې دوی بیا د واورې د اچولو ځای هم نه لري.
دا خو ډېره یو ستونزه وه، پخوان هم دا ستونزه موجوده ده. اوس چې د ښاروالۍ رهبري نوې شوې، د دې شیانو ته ډېره متوجه ده. حتی که تاسو په تلویزیون په دې کې ګورئ دا خودکار کورونه اکثره ورانېږي او دا په ښاروالۍ کې تصمیم لري چې دا څوک پرېنی دي نور چې دغسې کورونه جوړ کړي. نو کورونه چې جوړوي د هغې لپاره به پارک د هغې لپاره دغه ټول زمینه باید مساعده شي او بیا کورونه جوړ شي. ښاروالۍ دا څه ستونزې شته دی په د کابل په ښار کې خو موږ ډېر کوشش کوو چې انشاءالله دغه ستونزې حل شي.
عتیق الله چې په پیل کې مو هم دغه خبرې واورېدې له ټولو خلکو غواړي چې ځان ته په خپل لاس مشکل جوړ نه کړي، واورېدې داسې ځای واچوي چې عامه لار نه وي.
واوره یو ورځ وي، هغه کسان چې خپل واوره د بامبون نه د کور نه پاکوي خو یو ساعت یا دوه ساعت وخت نیسي. که دا بې ځایه اچوي، په کوڅه کې اچوي، په لارې کې اچوي، دا په هفتو کې دا تکلیف خلک ته پیښیږي. لار بندیږي، دا د بلند منزلونه دي چې په سړک په غاړه کې د بلند منزلونه لس منزله، پنځلس منزله یا شپږ منزله، اته منزله جوړ کړي دي، دا د واورې ځای نه لري. دوی خپل د تعمیر واوره ټول راوړي عمومي سړک کچوي چې دا باعث د تصادم دی، باعث د حادثات د ترافیکي کېږي. یو ورځ که هغه واورې پاک کړي مشکلات کمتر وي، که دا راوړي په سړک کې اچوي دا په یو هفته کې دو هفته کې دا مشکلات په همغه ځای کې وي. دا چې په یو هفته کې مونږ په تکلیف اوسېږو، هغه یو ورځ هغه تکلیف ځان ته اخلو، هغه واورې په مناسب ځای کې چې چاته اذیت ونهشي، آزار ونهشي، هلته چو چې اولي لري خپل اولي کې واوره واچوي. لیل طرفه سړک مسئون پاتې کېږي لبندش نه، و بل طرف هغه واوره چې خپل اولی که واچوي که نیالگی لري، گلان لري، هغه ته ګټه رسوي، هغه ته یو ذخیره وي دی. اوبو پخا وخت که دولتی پروژگانی چې جوړ شوی و هغه د کوسه فراخ فراخ و اولی درلود، بلند منزلونه نه و، هغه به نقشو زاینو که همچی آباتی کیدل دی واوره زای معلوم و هر کور د واورې ځای درلود چې واوره کېدی هغه واوره د مسئون ځای ته اچول. اوس دغه کلتور دغه فرهنګ له منځه تللی دی.
ټپته یا کزار شکنا آئے زب ټپته یا کزار شکنا اے تو وطن دا وی ورکاسو یا